دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 3 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د بلدیتي انتخاباتو سربیره مطبوعاتو ته کتنه لرو ورسره سیمه ایز او نړیوال راپورونو ته مهم په دې خبرونه کې ځای ورکړی دی خو تر هر څه وړاندې به وار مجید بابر ته ورکړو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي
ستړي مشي رومبه د مشال خبرونو سرټکی په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو په سر د سیاسي کارکونکو د وجلو شمیره 22 ته ورسیده د خیبر پښتونخوا په حکومت کې اتحادي ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوریت اتحاد په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو تورونه لګولې دي په امریکا کې د ترهګرۍ په تور یو کس د پولیسو لخوا وجل شوی دی اوست مشال خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا د ابټابات په دمتور یونین کونسل کې د مسلم لیگ نواز او هو تحریک انصاف ګوند کارکونکو ترمنځ د بلدیتي ټاکنو په سر یو خطه کې د تحریک انصاف درې کارکونکو وجل شوی او دوه نور شوبل دي د پولیسو چارواکو تیر ماښام مشال ایډیو ته د پیښې په اړه ویلي دي چې په یاد سیمه کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي یو کس سجاد په بلدیتي ټاکنو کې د بایللو وروستو د تحریک انصاف په کارکونکو ډزې وکړې دغه دریو سیاسي کارکونکو د وجنې سره په یاد سوبه کې د بلدیتي ټاکنو په سر د وجنو شمیره 22 ته ورسیده په صبح کې د ټاکنو پر مهال له خراب امنیتي حالاتو تورونه الیکشن کمیشن او واکمن تحریک انصاف ګوند په یو بل لګوي خو به طرف رسیدون کې وای چې په صبح کې د امن او امان ساتلو ذمہواری د صوبایي حکومت ده د خیبر پښتونخوا په اتحادي حکومت کې شامل دوه ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوریت اتحاد د 10 مئی په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو تورونه لګولي تیر ورځ په پیښور کې د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه وویل
پاکستان تحریک انصاف یو سیاسی جماعت دی دا غی کارکنانو ډیر ناروا کار کړ نوړی کاری کړی دی غی په دې ده چې ولس له اداره حق ور کړی وي چې غی په آزادانه رایه د ټاکنې کړی وي غی په هغه باندې په غلطه طریقه مجرمانه تور په هغه باندې د اثر پرې وصلو کوشش کړی دی په هغه باندې موږ ته افسوس دی ډیر افسوس دی
په پیښور پریس کلب کې د عوامي جمهوریت اتحاد مشر او په صوبایي کابینه کې سینیر وزیر شهرام ترکی خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې الیکشن کمیشن له پکار دي چې د دغو درغلو نوټس واخلي او چې کوم ځلو کې درغلی شوی دي د هغې نتیجې کله د مګرځوي او بیا ټاکنې وکړي بلخوا تېر ورځ د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې که سیاسي ګوندونه او الیکشن کمیشن په دې باور وي چې په دغو بلدیاتي ټاکنو کې د دوی ګوند درغلی کړی دي نو د دوی ګوند دوباره ټاکنو لپاره تیار دی د بشری حقوقو څارونکو ډلې هیومن رائټس واچ د عام افغانانو وجل یو جنگي جرم بللې د هیومن رائټس واچ د افغانستان او آسیا د سانګي سیډونکو هیتربار په بلخ کې د یو مرستندوی غیر دولتي ادارې د نه کارکونکو وجل یو ټکان ورکوونکو عمل وباله د پیپل ان نیډ په نامه د دغه ادارې کارکونکو وړه مشپه د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وجل شول هیتربار په دې اړه چې پر کومو دلایلو دغه پیښه ته د جنگي جرم نوم ورکوي لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
there would have to be a full investigation to determine it but
دا وای په دې اړه باید بشپړه څېړنه وشي چې دا معلومه کړي خو کدا په ولسی وګړو یو قصدي حمله وي چې تر اوسه پورې د دې مسلې خلاف شواهد نشته دا به یقینا جنگي جرم وي په قربانیانو کې د یوې خدي په ګډون 15 تنه د دې ادارې کارکونکو دوی ډرایورانو او دوی ساتونکو دي تر دې دمه د دې پیښې پړه چاپ غاړه نه دا غسته د برېټانیا د نړیوالو پراختیايي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 1.5 میلیون ډالر مصرف کړي دیس موند سوینی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه پیسې به په پرمختیايي چارو ولګيږي
We haven't abandoned Afghanistan. We are here for the long term.
د وی موږ افغانستان نه دی پریشي او لدغه هیواد سره اوږدمهاله ژمنې لرو. دا کلبه موږ په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیون ډالر مصرف کړو.
برتانیا یو د افغانستان سره ستر مرسته کوونکی هیواد دی د امریکای خار باستن پولیسو د ترهګرۍ د یو معاملې په لړ کې د سار لاندې یو کس په ډډه وشته وجلې ده دا کس تیر ورځ وختي د دغه خار په روز لینډیل سیمه کې د یو دواخانه مخې ته وشتل شوې ده پولیس وایي شپږ ویش کلن اوسامه رحیم هغه وخت د پولیسو لخوا وجل شو چې کله چاقو په لاس د اف بی آی په یو کارکونکي او د پولیسو په یو افسر برید وکړو پولیس زیاتوي دوی یو ویډیو لري چې په کې ښکاري اوسامه رحیم د دغه امنیتي چارواکو په لور ورځي او هغوی ترې وروسته کیږي خو د اوسامه رحیم رور ایمان رحیم په سان فرانسیسکو ښار کې د جماعت امام دی. په خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې پولیسو هغه وخت د ورور د شانه ویشته چې د خپل کار ځای ته د تلو لپاره په یو بس سټاپ ولاړو او په ټلیفون یې خپل پلار سره خبرې کولې. د دغه پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. د راپورونو له مخه لږ تر لږه څلېرېش عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال ووژل شول چې د سورلو بس چې په یوه غریده لاره د اوړېدو نه پس یوې دریابي درې ته پرېوتو. د ایران حکومتي رسنۍ وایي په دې پیښه کې چې پرون ناوخته د البورس په غرونو کې رامنځته شوې لږ تر لږه 15 مسافر زخمیان شوي هم دي. یو ځایي چارواکي ویلي دي چې زخمیان د نږدې یو خارګوټي چالوس روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. دا پیښه په هغې لاره کې شوې چې د ایران شمالي ښار کرج د کسپین له سمندرګي سره چې ډېر سیلانیان وردي خلوی. ایران د ټرافیکي وضع په لړ کې ډېره خرابه سابقه لري چې د رسمي شمیرو له مخې تیر کال له 1300 زیات کسان په دې هیواد کې په ټرافیکي پیښو کې وژل شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې یورپي پارلیمنت د ماسکو لخوا د یورپي یونین یو کم نوي سیاستوال روسته له داخلېدو نه د منع کولو په ځواب کې د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د یورپي پارلیمنت مشر مارټن شولز تېره ورځ دغه اقدامات اعلان کړل او ویل چې روسي چارواکو پر خپلو پرېکړو کې د نړیوال قانون او قانوني ذمهوارو په رڼا کې د شفافیت مسله نه ده یقیني کړې او هم په دې کې پاتې راغلی چې په نښه شوو کسانو ته د دفاع حق ورکړي او یا اجازت ورکړي چې خپله دعوه پر مخ یوسي. شولز وویل دې ته په پام سره چې له تور لیست څخه به افراد لرې نه شي یورپي پارلیمنت به له خپلو دفترونو ته د روس د سفیر ولادیمیر شیروف او یو شمیر نورو ډیپلوماټانو د لاسرسۍ په برخه کې محدودیتونه وضع کړي. د مشال له خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واورئ. د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د بلدیاتي ټاکنو پر سر د دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ په شخړه کې درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې تر بلدیاتي انتخاباتو وروسته یو شمیر سیاسي ګوندونه پر واکمن صوبایي ګوند د ټګۍ تورونه لګوي. د صوبایي حکومت د ائتلافي ګوند جماعت اسلامي یو مشر په دې اړه وایي
هغې ته پاکستان تحریک انصاف ته دا کار نه و پکار، خو دا کار هم هغې کړی دی چې پولیس په ډېرو ځایونو کې د هغې دپاره استعمال شوی دی.
په بلوچستان کې سیاسي مشران وایي که څه هم ځینې قوتونه د قانونو ترمنځ د بیلتون هڅه کوي، خو په دې صوبه کې د پښتانه او بلوڅ ترمنځ کومه شخړه نشته. په دې اړه د سیمه ییزو چارو یو ځای کارپوه وایي
د بلوڅ پښتون مابین کې نه دښمنۍ دی نه یو جګړه دی، پښتون خپل په خبره پروت دی، بلوڅ خپل په خبره پروت دی.
د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې په موساخیل ولسوالۍ کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي چې د دیرشو مړي په جنګي میدان کې پراته دي. د خوست والي په دې اړه وایي
دا خلک خارجي اتباع دي او سره صلیبي خپل هیوادونو ته رسي.
پر دې سربېره په روانه ګړۍ کې درته یو شمېر نور سیمه ییز او نړیوال راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدلای شئ. د دې ترڅنګ که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. او سره ځو لومړی راپور. پر مازیګر د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد ښار کې د بلدیاتي انتخاباتو پر سر د دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ په شخړه کې درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د پولیس چارواکو په وینا د درو واړو وژل شوو کسانو اړه د پاکستان تحریک انصاف سره ده او دا کسان د پاکستان مسلم لیگ نونډلې په ډزو وژل شوي دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال ځلان یوسف زیره کوي.
د ایبټ آباد په فوارا چوک کې 13 ورځ مازیګر د ډزو په پیښه کې د پاکستان تحریک انصاف درې کارکنان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د پیښه وروسته د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو قراقرم هایوی باندې مړی کېښودل. په پیښه کې د ککړو کسانو زر تر زره د گرفتارۍ مطالبه یې وکړه او لوی سړک یې تر دوو غنټو پورې بند وساتلو. د پولیس تر مخه د دمتور یونین کونسل څخه بلدیتي ټاکنو کې د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار سجاد ملګرو د پاکستان تحریک انصاف په کارکنانو ډزې کړې دي. د سیمه ډی ایس پی عزیز افریدی د احتجاجي مظاهره پر ځای رسنیو سره خبرو کې وویل چې پیښه کې د ککړو کسانو د گرفتارۍ لپاره عملیات پیل کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د پیښې غندنه کړې ده او د پولیس څخه غوښتنه کړې ده چې پیښه کې ککړ کسان دي زر تر زره گرفتار کړي شي. یاد دی وی چې له دې پیښې وړاندې هم د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بلدیاتي ټاکنو په تاوتریخوالي کې 13 کسان وژل شوي دي. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غله مشال رادیو څخاوري په خیبر پښتونخوا کې د دیرشم مئی تر بلدیاتي انتخاباتو وروسته یو شمیر سیاسي ګوندونه پر واکمن تحریک انصاف ګوند د ټګۍ تورونه لګوي. په دې لړ کې پرون په صوبایي حکومت کې شریک واکمن ګوندونه جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد وایي چې دا ټاکنې د یو مخصوص ګوند په ګټه تمام شوې دي. دوی غوښتنه کوي چې له سره دې ټاکنې وسي. نور تفصیل له پېښور د خالد خان په راپور کې واوري.
دا جماعت اسلامي صوبائی امیر پروفیسر ابراهیم د نهه پورز پیښور کې د خپل ګوند دفتر کې خبریالانو ته وویل چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو او امیدوارانو په دیرشم مئی په زور او زبردستي اوټونه په خپل حق کې اچولی دي او په کار ده چې الیکشن کمیشن په پیښور، نوخان، مردان، ډیر اسماعیل خان او د صوبې هغه ځایونو کې یو ځل بیا ټاکنې وکړي چېرته چې د ټګې او درغلې تورونه لګول شوي دي.
پاکستان تحریک انصاف یو جماعت دی، سیاسی جماعت دی، او دا هغوی کارکنانو ډېر ناروا کار کړی، ناوړی کاری کړی دی. هغوی په دې ده دی چې ولس له اداره حق ورکړی وي چې هغوی په آزادانه رایې دا ټاکنې کړې وي، هغوی په هغې باندې په غلطه طریقه مجرمانه طور په هغې باندې دا اثر پرې وصلو کوشش کړی دی. په هغې باندې مونږ ته افسوس دی، ډېر افسوس دی.
دغه شان د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر او د خپل ګوند عوامي جمهوري اتحاد مشر شارام ترکې په پېښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې په مهال وویل چې صوابۍ ضلع کې پولیس، انتظامی او د الیکشن چارواکو په مدد یو خاص سیاسي ګوند په ټاکنو کې درغلې کړې دي. خو بیا د یو پښتنې په ځواب کې هغه وویل چې د هغوی ګوند به د دیرشم مئی ټاکنو کې د درغلې خلاف پوره پوره احتجاج کوي، خو هغه به د صوبایي حکومت نه استعفا نه ورکوي.
الیکشن کمیشن د دې خبرې مونږ اپیل کوو چې ردی نوټس واخلي او په دې معنی دا ریزلټ کله دم قرار کی چې کوم ځای کې دانلی شوې ده، ری پولینګ ته لړ شي او کم خلک چې په دې کې انوالو دي رہی خلاف قانوني کاروایی وشي. الیکشن کول، الیکشن کې ریګینګ کېدل، په هغه معنی قانوني کاروایی کېدل، دا الیکشن کمیشن کار دی، حکومت کار نه.
دغه شان پېښور کې د جماعت اسلامي ضلعي امیر صابر حسین اوان دا پېښور پټاکنو کې د درغلې خلاف د احتجاج اعلان کړی دی او ویلي دی چې پټاکنو کې د ټګې او درغلې لپاره ټوله منصوبه بندي د وزیر اعلی په کور کې شوې وه. خو بیا د جماعت اسلامي امیر پروفیسر ابراهیم وایي پکار دا چې د صوبې وزیر اعلی په انتخاباتو کې د خپل ګوند له اړخه د زور زیاتې او درغلې ته پام وکړي.
یعنی د صوبایي حکومت خو د زپ دې باندې افسوس وایم چې صوبایي حکومت د صوبې پولیس د خپل جرم د پر استعمال کړی دی. هغه ته پاکستان تحریک انصاف ته دا کار نه پکار، خو دا کار هم هغه کړی دی چې پولیس په ډېرو ځایونو کې د هغه د پر استعمال شوی دی.
دا یادونه ده چې دیرشم مئی نه پس په پېښور او د صوبې په نورو برخو کې د سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو له اړخه په مقامي حکومتونو کې د ټګې او د درغلې خلاف احتجاجونه روان دي او دغه غوښتنه کوي چې ټاکنې دې یو ځل بیا وشي او په درغلو کې ذمہوار خلکو ته دې سزا ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخاوري. د پېښور پریس کلب مخې ته د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي ټاکنو کې د مبینه درغلې پر ضد احتجاجي مظاهره کیږي او په پریس کلب کې د خبري غونډو لړۍ روانه ده. حکومتي او د حکومت مخالف ګوندونو امیدواران او غړي په ټاکنو کې د درغلې تورونه لګوي او له ځان سره د ثبوت په توګه د ووټونو پرچی او مهرونه هم راوړي. زموږ خبریال زلان یوسفزی د پېښور پریس کلب د سترګو لیدلې حال راکوي چې د مظاهره چانو په ژغ پیلېږي.
په دیرشم مئی تر سره شوی د خیبر پختونخوا بلدیاتی ټاکنو کې د مبینه درغلې پر ضد د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره روانې دي چې پکې د حکومت مخالف ګوندونو سره سره د حکومتي ګوندونو امیدواران او کارکنان هم مظاهره کوي. د ګل او نهه پرواز یوازې په پېښور پریس کلب کې بلدیاتی ټاکنو کې د درغلې پر ضد 25 پریس کانفرنس او د پریس کلب مخې ته لسو څخه زیاتې احتجاجي مظاهره وشوې. یو احتجاجي مظاهره کې ګډونوال د جماعت اسلامي لخوا د بلدیاتی ټاکنو امیدوار نور محمد مشال ریډیو ته وویل.
یو سی 55 مریم زئی ز د ډیسټریکټ امیدوار ما الیکشن ما ګټلې د شپې 2 بجې ما ته اطلاع را لده مونږ میټیان ویشلې پرون مال اطلاع را لچې ته الیکشن به للی دي ما ته نه پارم 13 را کړې دي ما ته چې دا بده صفا در کوم زما ایجنټ ته ویلې دي کنه زما ایجنټ ته چې دا بده ته صفا ملاویږي زما ایجنټ په دغه سیز واپس کړی دی نه داغه نه لیکلې غسی نه ولته لیکل ورکړی دی.
د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا د پېښور هریانا یونین کونسل څخه د ټاون ممبر لپاره امیدوار جمال وینا ده چې په ټاکنو کې په غټه کچه درغلی شوې ده چې ذمېداري یې د انتظامیې په غاړه ده.
زمون په ناصابه پایان په وومن پولیس سټېشن باندې الیکشن تقریبا بند پاتې شوی دی په چولی تقریبا بند پاتې شوی دی په هریانا پایان باندې چې کوم بدماشي شوې ده جالي اوټونه چې کوم نه پول شوی دی او نو دا 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 د بدماشه او ټول وجه سوا د ټول وجه د الیکشن کمیشن نه اهلی بد انتظامی او داغه د سکیورټی ناقص انتظاماتو چې پولیس با د ټرافیک پولیس له چکم دینو لرګي ور کړو او هغه حکومت هغه عوام ایس کنټرول کولی نشو ګرمي وا ډېر زیاته بد انتظامی وا.
په یو بل احتجاجي مظاهره کې ګډون لرون کې یو کس چې په دې بلدیاتی ټاکنو کې خپل سوکې هم ګټلې ده وای چې د بری باوجود هم دې لټاکنو څخه مطمئن نه دي.
زما شیرشاه نوم دی دا وارډ 265 نه ما الیکشن ګټلې ده خو جرنل کونسل خو داندلی شوی دا او غلط شوی دی الیکشن ټیک نه دی شوی داندلی دا شوی چې بیلټ پیپر یې بار راویستی شوی دی استعمال شوی دی او بیا اخره کې داسې کار وشو چې بکسې کې خو په یو کمره کې تاله کړی شوی او ټول خلک یې بار کوي آرمی والا به راځي الا به چې دینو کاونټینګ کیږي هغه نه بعد دوه کسان ور سره دګي دګي د ټول کله د خبرې گواه دي او دوه کسان سره دنه کیناس هغه کمره کې چې شاته کړکی و پاغه باندې دغه راغلی دی ووټډ وستې شوی او نور ووټډ بګیا چولې شوی دی.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک رسنیو ته په خپل یو بیان کې ویلی دی چې رڼې ټاکنې کول د الیکشن کمیشن ذمہداری ده بلخوا الیکشن کمیشن د سلو څخه زیاتو پولینګ سټېشنو باندې د بیا ټاکنو احکامات جاری کړی دي او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې ویلي دي چې کچره الیکشن کمیشن په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتی ټاکنې بیا لسره کول غواړي نو دوی ورته تیار دي. زلان یوسفزئی مشال ریډیو پېښور.
زموږ غله مشال رادیو خبرې د خیبر پښتونخوا په بنو کرک او ضلع لکی مروت کې تر بلدیاتی ټاکنو وروسته ځینې غیر سرکاري نتایج مخې ته راغلي خو ډېرې لا پاتې دي. په دې سیمو کې د ځینو یونین کونسلونو نتایج متنازع ګرځول سوي او کاندیدان شکایتونه کوي چې نتایج مخې ته نه راځي او وخت په وخت بدلیږي. عمر دراز وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
په بنو کې ټول یو کم 50 یونین کونسلو کې به یو کم 50 ذیلي او یو کم 50 تحصیل کونسلران منتخب کیږي. مشال ریډیو ته د ټول ټاکنو عمالی پولیس او نورو متعلقه چارواکو نه ترلاسه شوې نتیجو تر مخه بنو کې یو کم 50 یونین کونسلو کې د 20 یونین کونسلو نتایج مخې ته راغلي چې په ذیلي کونسلرانو سوکۍ باندې جمعیت علما اسلام فیر ډله په اول او پاکستان تحریک انصاف ګوند په دویم نمبر دی. یعنی جمعیت علما اسلام فیر ډله 19، پاکستان تحریک انصاف 12، آزاد و پښتونخوا ملی عوامی ګوند 1، عوامی نېشنل ګوند 2 او پاکستان پیپلز ګوند 1 سیټ ترلاسه کړي. دغه شان بنو کې په یو کم 50 یونین کونسلو کې د سلویخ تحصیل کونسلو نتایج مخې ته راغلي چې تحصیل کونسلو باندې پاکستان تحریک انصاف په اول او جمعیت علما اسلام په دویم نمبر دی. د الیکشن کمیشن عملی تر مخه بنو کې اووه ذیلي کونسلو نتایج ځنډول شوي چې متنازع ګرځول شوي دي او بنو کې د بلدیاتي انتخاباتو ترسره کېدو او غیر سرکاري غیر حتمی نتایج مخې ته راتلو نه پس مختلفو امیدوارانو شکایتونه پیل کړي او کورټ کچارو کې د درغلۍ تور کیسونه درج کوي. دغه شان ضلع لکی مروت کې 3 یونین کونسلو کې به 3 ذیلي او 3 تحصیل کونسلران منتخب کولی شي چې جنرل کونسلر یوت کسان او زنانه نشستونه دینه پرته دي. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتایجو تر مخه ضلع لکی مروت 3 ذیلي کونسلرانو سوکۍ باندې جمعیت علما اسلام فیډل 3، پاکستان تحریک انصاف 4، پاکستان پیپلز ګوند 6 او آزاد امیدوارانو 200 ګټلې دي. د ټول ټاکنو عملی تر مخه د غلطه 3 ذیلي کونسلرانو نتایج ځنډول شوي چې متنازع ګرځول شوي دي او تحصیل کونسلرانو کې هم جمعیت علما اسلام فیر ډله په اول او پاکستان پیپلز ګوند په دویم نمبر دی. هم دغه شان کرک ضلع کې به هم 21 ذیلي او 21 تحصیل کونسلران د بلدیاتي ټول ټاکنو نتایج مخې ته راتلو نه پس منتخب کولی شي، چې د کاندیدانو په وینا لا هم دوی ته نتایج نه دي ښودل شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. که څه هم د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو سرکاري نتیجې به پر 8 جون اعلانېږي، خو غیر حتمي نتیجې هم را روانې دي او ګټونکي کاندیدان خپله کامیابي لمانځي. په ګټونکو کاندیدانو کې یو شمېر زنانه هم دي او دوی خوشحاله دي چې د څه لپاره یې ووټونه اخیستي، اوس به د همهغه مقصد لپاره کار کوي. رابعه کم خان په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
صدف افتخار چې د چارسدی ترناب کلی سره تعلق لري، د خپل کلی نه کونسلر منتخب شوی ده. وایي چې خپل هم تعلیم یافته ده او په ایجنډا یې وړومبی نمبر د جنکو تعلیم دی.
کله زه الیکشن ته ودرېدم نو ما دې ټولو تر دې نه مخکې دا ویلي دي چې زما چې کوم اهم مقصد دی هغه دا دی چې زه په کلي کې د زنانو تعلیم عام کړم، ځکه چې زموږ په کلي کې د زنانو د تعلیم لپاره هیڅ قسمه پرمختګ نه کیږي، نه شوی دی، نه دا چا بهم ګمان کې راځي. بل چې کومې زنانه زیاتره تعلیم یافته دي یا بې تعلیمه پاتې کیږي په کورونو کې، هغوی د دستکاری سینٹر جوړول چې اغوی پاغه کې کینی او خپل هنر مظاهره اغوی کولی شي، مطلب چې اغوی کم ابیلیټیز پاغه کې دي هغه ابیلیټیز اغوی خولی شي.
د کوزیر میدان سره تعلق لرونکي شمع قاسم چې مخکې هم د خپل کلی کونسلر پاتې شوی ده او سخت کال بلا مقابله منتخب شوی ده، وایي چې د دوی په سیمه کې د زنانو بهر تلل ګران کار دی، خو د خپلې کورنۍ کومک له وجې دی یو وار بیا دا حوصله وکړه. مشال ریډیو سره په خبرو کې دی اویل غواړي چې خپل علاقې زنانو لپاره کار وکړي.
سیاست سره خو چونکې دلته کې حالات داسې وو چې لکه ښځې خپل حقوق هم نشو میلاوېدی او خپل ورزي اختیارات هم چا سره خپل نشو، لکه په خپل سر مونږ هېڅ هم نشو کولی. خو بیا ښځه زما سره خپل خاوند پوره مرسته وه، زه به د خپلو علاقې د خلکو لپاره او خاصکر د ښځو د خدمت لپاره زه پوره کوشش کوم.
خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ د مقامي انتخاباتو په اړه جوړې کړې شوې د قایمه کمیټې غړي راج تعریفت وایي چې په مقامي سطح د زنانو سیاست کې برخه اخیستونه به یو ښه ماحول جوړېږي. دا سمره شی با سالانه ترقیاتی پروگرام وی نو دا به مونږ زلو ته ورکو او دا به هم دغه خلک استعمالوي کم چې په مقامی انتخاباتو کې کامیاب شوی دي. نو د مقامی انتخابات دا منتخب غړي به ترقیاتی کارونه کوي. د ذکر ده په خیبر پښتونخوا کې د کال 2015 مقامی انتخاباتو کې سده پاسه په 6.5 سیټونو شاخوا 9.5 زنانو برخه اخیستې وه.
مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال راډیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ. زموږ لمشال رادیو څخه اوري نوې اونیزه خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې تاسو نن ورځ اوریدلای شئ. او سمزو د کوټې پر لور د بلوچستان په کوټه ښار کې پر مازیګر پښتنو زده کوونکو په مستون کې د پښتنو د ډلیزې وژنې پر ضد احتجاج وکړ. دوی پر سړکونو راووتل او د پښتنو د وژونکو پر خلاف شعارونه ورکول. دغه احتجاج د عوامي نېشنل پارټي د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټس فیډریشن لخوا ترتیب شوی و. نور تفصیل زموږ همکار نیاز مسخیل راکوي.
د پښتنو زده کوونکو سازمان پی ایس ایف له اړخه دا احتجاجي مظاهره د کوټي له بیلابیلو لارو تیرېدو وروسته د کوټي پریس کلب مخې ته په غونډي بدله سوه. په دغه موقع د یاد سازمان صوبایي صدر ملک انعام کاکړ د مستونګ پیښې په لړ کې د درویش دورانی په مشهور شعر خپله وینا پیل کړه.
چین بیا سی تور پورته نصر په وینو رنگ سی بادار دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ سی
خل خدا وای چې د مستونګ واکې ته ډیر غټ شاته په منظر پروت دی.
ولی چې کله دلته یو محکمو قومو لاسونو ته په لاسونو کې سر ورکړی دی د هغه په میا کې داسې یو سازش نه څه راغلي چې هغه قومونه سره وجنګي خو لیکن نن د هغه یار ته دا ویان چې د پردې او شاته ولاړ دی د پښتون وینه و دونه ارزانه نه ده چې په کومه چورنګۍ ته وغواړې په هغه ځي باندې ته وینه توکې چې د فخر افغان باچا خان چې یو کارکون پر دا خاورې دومره درته یم و هغه یار ته دومره یم دومره وکړه چې سبا یې برداشت کړي.
د یاد سازمان پی ایس ایف صوبایي جنرل سکرټر اخلاق بازی په مستون کې د پښتنو پر ډله ییزه وزنه وویل چې دا غمناکه پیښه به پښتانه کله هم هیره نه کړي.
هغه خلکو هغه غیارو هغه دښمنانو د دې څخه ډېره ویره کوي چې دا پښتون قوم که چېرې موږ به تعلیم ترې نه کوي، که چېرې موږ به قلم ترې نه کوي، که چېرې موږ به کتاب ترې نه کوي، هغه ورځ لرې نه ده چې پر دا خطاب باندې به دغه پښتون قوم حکمراني کوي.
د دوشنبه په ورځ ناوخته د پښتنو زده کوونکو سازمان پی ایس ایف لخوا احتجاجي مظاهره په داسې حال کې ترسره سوه چې په همدغه ورځ په کوټه کې د پاکستان وزیر اعظم په مسري کې ټولګوندیزه غونډه ترسره سوه چې پکې د مستونګ له خونړۍ پیښې وروسته د امنیت خوندي ساتلو پلانونه مطرح کړل سول.
زموږ غږ له مشال راډیو خبرې په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په بلوچستان کې سیاسي مشران وایي پر دې سربېره چې په وار وار هلته د قانونو ترمنځ د جګړې رامنځته کولو هڅې شوې دي، خو بیا هم د قانونو په حیث د پښتنو او بلوڅ ترمنځ کومه شخړه نشته. دوی وایي په بلوڅ میشته سیمه مستون کې د پښتنو د وژلو دا وروستۍ پیښه هم شایي د دې قانونو د سره جنګولو یو سازش وو چې د دوی په وینا سیاسي مشرانو په یو وخت رد کړ. بریوال کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وای په صوبه کې د اوسیدونکو دوو قومونو یعنی بلوڅ او پښتون ترمنځ هیڅ خپلمنځي دښمنی نسته. دوی وای که هر څو بهرني او په پاکستان دننه قوتونه د دې دوو قومونو د جنګولو هڅه وکړي، خو پښتانه او بلوڅ مشران په دې پردیو دسیسو پوه دي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ حافظ حمدالله وای د مستونګ پیښه لومړۍ نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم داسې سازشونه سوي دي. د وویل
افغانستان کی درست جارحیت رالی بیا کوشش دا اسو چی مذہب پرست او دا قوم پرست کب کی ہو جائیں گے، لیکن دادوار مرحلے ناکام اس میں بیا کوشش دا اسو چی دا مذہبی پر قواریت پر نام دا شیعہ او دا سنی جنگ جور سی، لیکن دا ہم ناکام اسو وسی ور بیا کېدلی شي دا عزایم دا سازش وي چې پښتون کام او بلوڅ کام ولکه ودرې دښمن خپل عزایم پوره کړي.
حافظ حمدالله زیاته کړه چې پر دې هر څه سربېره باید مرکزی او صوبایي حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره خپل رول ولوبوي. د پښتونخوا ملي اومي ګوند صوبایي مشر سنیټر عثمان خان کاکړ وای پښتنو تل لزغمه د کار اخیستلو شي پریکړه کړې دي.
واقعتن نم پښتونخوا هم پارټي ډېر لوی کمال وکړي، زموږ ممبرانو وکړي، بیا د نورو پارټیانو خدای کړي جماعت علما نظریاتي عوامي نشن پارټي دا ټول بیا هغه باندې مت وکړي چې هر له دې زه خدای مکه دا ښار توانې نهسي. دا که واقعتن د پارټي مول دا ښار به تنمه زیات څه ووله ټولو صبح کې بهیو داسې حالات جوړ شوي وای چې ډېر لوی مشکل به بلوڅ ولس ته پېښ شوی وای. هغه په حکمت تدبرو ډېر لوی زغم باندې دا واقعه کنټرول شو.
د بلوچستان نېشنل پارټي ویاند اغا حسن بلوڅ وویل په مستون کې د بیګونا پښتنو وژل دلته د قانونو ترمنځ د جګړې رامنځته کولو هڅه وه چې د ده په وینا سیاسي ګوندونو په ډېره ښه توګه ناکامه کړه.
بلوچستان مې بلوچ پښتون کې د نن کوئی جګړه نه ده.
په بلوچستان کې د پښتنو او بلوڅو ترمنځ هیڅ جګړه نشته. د مستونګ پیخه د پښتنو او بلوڅ ترمنځ د جګړې رامنځته کولو یو لوی سازش شو چې سیاسي مشرانو د دې پیخې غندنه وکړه او په ډیره خو متحده توګه ناکامه کړ، او دا پیغام یې ورکړ چې دلته د قانونو ترمنځ د شخړو د رامنځته کولو په سازشونو اوس ولس پوهېدلی دی.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وای پر ځینو موضوعاتو له سیاسي اختلاف پرته دلته د پښتانه او بلوڅ ترمنځ نه یوازې جګړه نسته، بلکې یو له بل سره شي اړیکې لري. د وویل
د بلوڅ پښتون مابین کې نه دښمنی دی نه یو جګړ دی، پښتون خپل په خبره پروت دی، بلوڅ خپل په خبره پروت دی. بلوڅ لیډران هم دا خبرې کوي چې د پښتون په علاقه کې کم ریسورسز تا کم وسایل تا هغه پښتون ته د بل څوک وړلی نه سي. دغسې بلوڅ خپل ځان ته هم دا وایي چې کم زما اختیار دی، زما ګیس، زما تیل، زما کوست سمندر دا زما په لاس کې.
د دې ترڅنګ له پاکستانه بیلتون غوښتونکو بلوڅو مشرانو لکه نواب مهران مری، نوابزاده هربیار مری او نوابزاده ابراهمداغ بوکتی هم پر خپلو ټویټر پانو د مستون پیشه په کلکو ټکو غندلې ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په بلوچستان کې مو د پښتنو او بلوڅو ترمنځ د بیلتون پیدا کولو د هڅو په اړه د مشال راډیو د خبریال بوریوال کاکړ راپور اوریدی. د غرمې دولسمې بجې سوې. مجید بابر ته به وار ورکو چې د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د خیبر پختونخوا د ابټآباد په دمتور یونین کونسل کې د مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف ګوند کارکوونکو ترمنځ د بلدیتي ټاکنو په سر یوه نښته کې د تحریک انصاف درې کارکوونکي وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د دغو دریو سیاسي کارکوونکو د وژنې سره په یاده صوبه کې د بلدیتي ټاکنو په سر د وژنو شمېره 22 ته ورسېده. د خیبر پختونخوا په اتحادي حکومت کې شامل دوه ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد د 10 مې په بلدیتي ټاکنو کې د درغلو تورونه لګولي. د بشری حقوقو سارون کډلې هیومن رائټس واچ د عام افغانانو وجل یو جنگي جرم بللې. د هیومن رائټس واچ د افغانستان او آسیا د سانګي سیونکو هیتر بار په بلخ کې د یو مرستندوی غیر دولتي ادارې د نهو کارکونکو وجل یو ټکان ورکوونکو عمل وبله. د دغه پیښه پراتر دی د ما چا په غاړه نه اخیستې. د برېټانیا د نړیوالو پراختیايي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال په افغانستان کې 1500 میلیون ډالر مصرف کړي. د امریکای خار باسټن پولیسو د ترهګرۍ د یوې معاملې په لړ کې د سار لاندې یو کس پر ډ دوشتې وجلې دی. دا کس تېره ورځ وختي د دغه خار په روز لینډیل سیمه کې د یوې دواخانې مخې ته ویشتل شوی دی. پولیس وایي پګویش کلن اسامه رحیم هغه وخت د پولیسو لخوا وجل شو چې کله یې چاکو په لاس د اف بی آی په یو کارکوونکي او د پولیسو په یو افسر برید وکړ. د راپورونو له مخې لږ تر لږه سلیر شراکتي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال ووجل شول چې د سرلو بسې په یو غریده لاره د اوړېدو نه پس یوې دریابي درې ته پرېوتو. د ایران حکومتي رسنۍ وایي په دې پیښه کې چې پرون ناوخته د البورس په غرونو کې رامنځته شوې لږ تر لږه 15 مسافر زخمیان شوي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو څخه واورېدی چې مجید بابر وړاندې کوي. په اسلام آباد کې مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د کورنۍ ورسپانو د اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي. راځي چې ورته ورسو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې باندې د هند مخالفت په ښکاره مخې ته راغی. د کومې اظهار چې هندي وزیر خارجه د یو خبري کانفرنس دوران خپه ډاګه وکړو او وی ویل چې هند د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري سخت مخالفت کوي. د ادارې په وینا چې دغه رنګ د هند وزیر اعظم هم د دې منصوبې مخالفت کړی دی، خو دا مخالفت بې ځایه دی ځکه چې سرنګ هندوستان له چین سره یا بلکوم ملک سره تجارت کوي، نو هم دغه رنګ پاکستان هم د خپل معیشت مضبوطولو لپاره هلې ځلې کوي، نو باید چې هند له دې منصوبې مخالفت نه کوي. ادارې زیاتوي چې د هندوستان د امریکا سره ښې اړیکې دي او اوس د هند وزیر اعظم د اسرائیلو دوره هم کوي. نو چې هند په دې عرصه کې آزاد دی، نو پاکستان ته هم دا حق ترلاسه دی چې هغوی خپل اتحادیان ولټوي او ورسره تجارتي او دفاعي تعلقات جوړ کړي. ادارې اخري کې لیکي چې د هند مشروالۍ لا د دې خبرې ادراک پکار دی چې یو مضبوط او خوشحاله پاکستان د هند د بقا او سلامتی لپاره هم ډیر ضروری دی. په جنوبی ایشیا کې د امن لپاره د دواړو ملکونو مشرانو لبا ډیر په نزاکت او احتیاط فیصله کول وی. نو باید چې دواړو ملکونو د یورپی یونین او خلیج تعاون کونسل مثالونه په وړاندې کېږدي او د روایتي سوچ نه رابهر شي. هم د دې سوچ په بدلون باندې د منطقه کې امن هم راتلی شي او ترقی هم کولی شي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو مشرق رسپانه خپل ادریه په بلدیاتی انتخاباتو کې په بدنظمۍ لیکلي او وایي چې خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی انتخاباتو کې د بد انتظامی ذمہوار څوک دی؟ الیکشن کمیشن او قصوی حکومت. د ادری په وینا چې د لړکی کسهم الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا حکومت او حکومت په الیکشن کمیشن تورونه لګوي چې دوی د بد انتظامی ذمہوار دي، خو که حقیقت کې وخت یې شنو دواړه د دې ذمہوار دي. افافین ادارې هم په خپل یو رپورت کې د دې خبرې ذکر کړي دي. ادریه اخر کې وایي د حکومت او الیکشن کمیشن لخوا په یو بل د تورونو سلسله روانه ده. او الیکشن کمیشن وایي چې دوی ورته تجویز ورکړی و چې مرحله وار دي انتخابات وکړل شي، خو حکومت ورسره ونه منله چې لکه بلې دا صورتحال مخې ته راغې. ادارې وایي اوس د دې نه هیڅ نه جوړېږي، په دې کې دواړه ډلې ګرمې دي. پکار ده چې اوس په متفقه توګه د دې مسلې د حل لپاره یوه لاره وټاکل شي، ځکه چې پاکستان او په خاص توګه د خیبر پختونخوا صوبا لوړاندې د یو شمېر بحرانونو سره مخ ده او نور د بحرانونو د زغم توان نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلومیټ مجلې د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې د پاکستان د رول، او ټایمز مجلې بیا د شام جګړې ته د افغان او پاکستانی وګړو د لیږدول کېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. هارون باچا د دغو دواړو لیکنو مهم ټکي درته اوروي.
د ډیپلومیټ مجلې لیکنه وایي که څه هم پاکستان پلو د افغان حکومت په پالیسۍ کې د پام وړ بدلون راغلی، خو دواړه هیوادونه د خپل منځي بنیادي او تاریخي مسلو د حل په موخه باید یوه ستراتیژیک ډایلاګ پیل کړي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي او نظامی مشرتابه وروستۍ اړیکې تر هغې چې یوه ستراتیژیک ژورتیا او ښکاره اهداف ونه لري، ښایي د تعلقاتو ښه کولو لپاره یوازې د سمبولیکو خوځښتونو په توګه یاد کړل شي. په داسې حال کې چې د افغانستان د سیاسي جوړجاړي په پروسه کې به پاکستان د یوې مهمې نقطې په توګه واوسي، د افغان طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرو ته د کینولو په نتیجه کې د هغه هیواد د روغې جوړې په پروسه کې د پاکستان د رول په یادولو کې له مبالغې کار اخیستل کیږي. لیکنه کاږي افغان حکومت باید د پښتنې ته ځواب ووایي چې پاکستان ته د نږدې کېدلو او د هغه هیواد د همکارۍ او ترلاسه کولو لپاره له کومو شیانو او پر کومه بیه تیریږي. دا هم چې افغان حکومت به پاکستان ته د یو لړ امتیازاتو ورکولو په بدل کې څه ترلاسه کړي. د لیکنې تر مخه سوله د دوو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو په برخه کې پر تفاهم لیکونو لاسلیک کولو نه راځي. دا کار د حکومتونو مضبوطې سیاسي ارادې او ژمنتیا ته اړتیا لري. بلخوا د ټایمز مجلې په یوه لیکنه کې راغلي، ایران د افغانستان او پاکستان شیعه رضاکارانو ته زرګونه ډالر ورکوي ترڅو په سوریه یا شام کې د هغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد له ځواکونو سره ملګری شي. په کابل کې د شیعهګانو یو مشر ویلي، د سوریې جګړې ته د شیعه مسلک مسلمانانو د لیږلو په کار کې په کابل کې د ایران سفارت لاس لري. د شیعه مشر زیاته کړې، د پاکستاني او شیعهګانو جلبولو لپاره بیا په هغه هیواد کې پر انټرنیټ پر اردو ژبه تبلیغات او سوریې ته د تګ لپاره یو تن ته $3,000 ورکول کیږي. په لیکنه کې د ځینو څېړنکارانو په حواله ویل شوي چې په سوریې کې دا مهال تر 50,000 پورې افغانان او پاکستانیان د ولسمشر اسد د ځواکونو په لیکو کې جنګیږي. د څېړنکارانو په عین وخت کې خبرداری ورکړی چې د ایران لخوا د سوریې جګړې ته د وسلوالو استخدامول به د سیمې د امنیت لپاره ناوړه پایلې ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف د عراق د هغه پلان ملاتړ وکړ چې هدف یې د دې ډلې د پرمختګ مخنیوی دی. د دغه ائتلاف غړي پرون په داسې حال کې په پیرس کې جرګه شوي و چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې د رمادي په ګډون یو شمېر مهم سیمې نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري راکوي.
د لویدیز او منځني ختیځ د شاوخوا شلو هیوادونو وزیرانو د پاریس د غونډې په پای کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د ګډې مبارزې په دوام ټینګار وکړ، خو دوی د دې یادونه هم وکړه چې د عراق د صدر اعظم حیدر ال عبادی شیعه حکومت د سنی اسلامي سخت دریځ ډلې په وړاندې جګړه کې د دې هیواد له اقلیت سنیانو سره اړیکې ښه کړي. د پاریس په غونډه کې د سوریې، ایران، روسیې او د امریکا د متحدو ایالتونو په ګډون د شلو هیوادونو وزیرانو او لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. د رویترز خبری آژانس په وینا د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې ائتلاف کې د شاملو هیوادونو د اتحاد سره سره داسې ښکارېده چې د عراق صدر اعظم له دې خبرې سره موافق نه دی چې بغداد له سنیانو سره د روغې جوړې په برخه کې پاتې راغلی دی. هغه همداراز وویل چې نړۍ په عراق کې پاتې راغلې او یادونه یې وکړه چې په ائتلاف کې د شاملو یو شمېر هیوادونو له خاورې ډېر خلک له اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره عراق ته داخلېږي. له غونډې وروسته عبادی د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر لاورن فابیو او د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر انتونی بلینکن سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل،
لم تؤسس في العراق ولم تنمو في العراق.
لکه څنګه چې پوهیږئ، آی اس یا د اسلامي دولت ډله په عراق کې نه ده زیږېدلې، هغې په عراق کې نه بلکې په سوریه کې وده کړې. هغه څه چې پېښ شوي د عراق وضعیت سره هیڅ ارتباط نه لري. له دوی سره له عراق بهر عناصر بهرني جنګیالي مرسته کوي. علي بادي تر دې مخکې د پاریس د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل ائتلافي متحدانو د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ د مخنیوي په اړه دوی ته کافي استخباراتي معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ هم نه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل دغه خبرې زموږ لپاره یو فرصت و چې د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې مبارزه کې خپل اتحاد او کلک هوډ څرګند کړو، خو هغه په دې تاکید وکړ چې په عراق کې پوځي ستراتیژي د سیاسي روغې جوړې له عملي کېدو سره تړلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن وویل له نهو میاشتو راهیسې چې دغه ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي هڅې پیل کړي، دغه ډلې ډېرې لاندې کړې سیمې له لاسه ورکړې دي، خو تر هغو چې دا ډله ماتیږي اوږدمهاله هڅو ته اړتیا ده. دا به لکه څنګه چې موږ ویلي اوږد کمپاین وي، خو موږ به بریالي شو که متحد قاطع او متمرکز پاتې شو. موږ متحد قاطع او متمرکز یو. ائتلاف د هغه هدف لپاره چې غواړو ترلاسه کړو د بریالیتوب یوه اغیزمنه وسیله ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا د اسلامي دولت ډلې پر ضد لویدیځ او سیمه ایز ائتلاف په داسې حال کې د ګډې مبارزې په دوام ټینګار کوي چې په عراق کې دننه ټول قومونه د دغې ډلې په وړاندې جګړه کې یو موټی نه دي. د عراق د شمالي خود مختار کردستان سیمې چارواکو پر بغداد انتقاد کړی چې کردانو ته یې چې پیشمرګۍ د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي د پاریس په غونډه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. د کورنیو اختلافاتو یوه بله نښه هله په ډاګه شو چې د سنی قبایلو یوه پلان شوې غونډه په پاریس کې لغوه شوه. د شیخ جمال الدهری په نوم د زوباد قوم یو مشر چې په پام کې و د پاریس په غونډه کې برخه واخلي وویل عبادي څه نشي کولی ځکه هغه د ایران لاسپوڅی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15316، 15315 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خبري او سو د افغانستان پر لور. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې دوی به نن چهارشنبه د هو بهرنیو وسوالو خواوشا دیرش مړي د سره صلیب ځای دفتر ته وسپاري چې د یاد ولایت په مساخیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوي دي. بل ورته د مساخیل ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې د منګلو په درو کې سلګونه وسوال ځای پر ځای شوي او دوی د وسوالو او افغان ځواکونو ترمنځ له جګړو څخه سخت په تکلیف دي. نجیب الله الخیل په دې اړه نور حال راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د خواوشا دیر شو هغه بهرنیو وسلوالو مړي به سره صلیب ته وسپاري کوم چې په دې ورځو کې د یاد ولایت مساخیر ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. دوی وایي چې د تېرې پنجشنبه ورځې راپو دیخوا سلګونو داخلي او بهرنیو وسلوالو د خوست په مساخیرو کې د ولسوالۍ پر ودانۍ او نورو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې وسلوالو ته ډېره مرګ ژوبله د افغان ځواکونو د درنو وسلو او توپونو په ځوابي بریدونو کې رسېدلې ده. د سه شنبه ورځې ناوخته د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان مشال راډیو ته وویل چې
مساخیرو په ولسوالۍ باندې یو وسیع تعرض هیواد دښمنان لخوا نه شروع شوی و. د تعرض په نتیجه کې ډېر مړي دښمن په ځای باندې پرېښودل. دا خلک خارجي اتباع دي او خارجي اتباع سره صلیبي خپل هیوادونو ته رسوي. کوم اطلاعات چې زما سره موجود دي دښمن متواري شوی دی. حتی بعضې ولسوالان نام نهاد ولسوالان او د هغو بعضې نام نهاد قمندانان هم په دې مړو په جمله کې هم شته.
د مساخیر ورسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته او د هوا په ګرمېدو سره سلګونه بهرني جنگیالي چې د وزیرستان بنو پنجاب کوټې او ځینې هم چین او ازبک دي د منګلو درو ته تللي او له هغه ځایه پر خوست او پکتیا خپل بریدونه تنظیموي. دوی وایي چې وسلوالو له سیموالو څخه د اربکي مالي مرستې ډوډۍ او په حجرو کې د اوسېدو غوښتنې کړې دي. د مساخیر د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ملنګ منګل وایي چې
مساخیر په ولسوالۍ نه شدید جنگ دی او لارې بندې دي، په پوستونو هم ډزونه کیږي او هلته وسلوال مخالفین زخ زیات دي. په منطقه کې د داخلي او خارجي ټول وسلوال مخالفین په چې چرته په اماز یو نه پوستې دي یا د ولسوالۍ مرکزونه دي، په هغه باندې وسلوال ډزونه کی په لارې کې بمونه ایږدي. د 1300 کې په مساخیرو کې په بعضو سیمو کې حتی د جنخیل په تعبتاتو کې بعضی وسلوال نفر هم مړه شوي دي، هم تلفاتو ته رسېدلي دي.
د موساخیر د ورسوالۍ قومي مشر حمیم انګل وایي چې د دوی سیمه د پاڼ او پړنګ په منځ کې واقع شوي.
د عام ولس چې کوم دی د پاڼ او پړنګ تر منځ واقع شوی دی، د دواړو خواونه تر تهدید لاندې دی. نو زه د تاسو د دې رادیو نه په استفادې سره هر هغه څوک چې د دې ولس خوږی ځان بولي، نو هغه نه زه دا هیله کوم چې دا ولس ته ارامتیا ورکړي او دا ولس د دې موجوده جری تکلیف نه باید وژغوري، د دې وضع نه باید نجات ورکړي.
د خوست د سرې میاشتې ټولنې مشر حاجي قاسم تڼي وویل چې تر اوسه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي نه دي سپارل شوي، خو ده ومنله چې د څو بهرنیو وسلوالو مړي افغان ځواکونو سره سریب ځایي دفتر ته سپارلي دي. ده وویل که چېرې ځایي اداره او افغان ځواکونه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي وسپاري، نو دوی به یې خپلو کورنیو ته ورسوي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د اړیکو د ښه والي لپاره چې کومې هیلې ټوکېدلې وې هغه اوس بیرته په مړاوي کېدو دي، ځکه چې افغان ولسمشر په دې وروستیو کې پاکستاني مقامات ته یو لیک استولی چې ورکې سختې خبرې لیکل شوي دي. نجیب عامر د دې مقالې لنډیز در اوروي.
له پاکستانه په انګریزي ژبه خبرېدونکي ورځپاڼه ډان د افغانستان او پاکستان پر اړیکو یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو په نوم لیکل شوی یو ستغ لیک رسنیو ته رسېدلی دی. ډان لیکي د لیک د محتوا نه معلومیږي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه والي لپاره نوې ټوکېدلې هیلې بې ځایه دي. ورځپاڼه لیکي د لیک ته رسنیو ته د رسېدلو برخو نه جوتېږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان سره د اړیکو د پاللو او د طالبانو د سګنیو سپرلنیو شدیدو عملیاتو له کبله د سخت فشار لاندې دی او نوموړي د طالبانو پر ضد د شدید ځواک د استعمال امر کړی دی. ډان ورځپاڼه لیکي د تېرې اونۍ په پای کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په دې موضوع خبرې کړي چې کېدای شي د افغانستان د استخباراتو اداره د پاکستان دننه فعالیت کوي او په ملک کې د بدامنیو د وروستیو پیښو تر شا به ښایي د افغانستان او هندوستان شریک لاس وي. ډان لیکي دا د هغو خبرو برعکس ده چې څو اونۍ وړاندې د پاکستان وزیر اعظم په افغانستان کې د طالبانو سپرلني عملیات وغندل او د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان د آی اس آی ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره د تاریخي تړون خبرې کړي. د ورځپاڼې په باور د دواړو هیوادونو ترمنځ تر دې مخکې هم په ځینو څانګو کې یو بل سره مرستې او په ځینو کې د یو بل له پامه غورځول لیدل شوي دي، خو په دې لاره کې ښه خبره دا ده چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د پخلاینې لپاره روانو هلو ځلو ته تاوان نه دی رسېدلی. داسې ګمان کېږي چې د دواړو خواوو د استازو ترمنځ په دې وروستیو کې په چین کې غونډه شوې ده. د راپورونو پر اساس د پاکستان حکومت د دغې غونډې په جوړولو کې مرسته کړې ده او تر دې چې په دې غونډه کې د پاکستان ځینو پوځي چارواکو هم برخه اخیستې وه. ډان په خیره کې لیکي دواړو هیوادونو له پکار دی چې خپل منځي اختلافات په احتیاط حل کړي.
دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واورئ چې پته یې ده مشال رادیو ډاټ کام. پاکستان د هند لخوا د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري د مخالفت په غبرګون کې ویلي چې دا پروژه د ټولې سیمې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی او په دې سره به په سیمه کې د پرمختګ او خوشحالۍ یو نوی دور پیل شي. تر دې وړاندې هند بهرنیو چارو وزارت له دې پروژې سره ځکه مخالفت څرګند کړی و چې دا پروژه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر سیمه کې هم تیریږي چې د دوی په وینا متنازع سیمه ده او دوی په رسمیت نه ده پیژندلې. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه امورو او قومي سلامتي مشیر سردار جسیس د هند خارجه وزیر سشما سوراج د بیان پر د عمل کې ویلي دي چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري د منطقي او تجارتي ترقۍ لپاره ده. د وزیر اعظم مشیر سردار جسیس په وینا چې د هند خارجه چارو وزیر دا بیان د حیرت وړ دی چې راهداري قبول نه ده. د نهې په ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې پاکستان د یو ملک په دواړه خصالوکاتو تبصره نه کول غواړي، نو هند هم د پاکستان او چین په دواړه خصالوکاتو تعلقاتو کې مداخلت نه کوي. سردار جسید زیاته کړه چې د رهداري سره معاشي ترکی او د غونډې منطقې د اولس خوشحالي تړل شوې ده. د خارجه چارو دفتر بیان د وزیر اعظم مشیر د خولې زیاتوي د پاکستان پالیسی پاتې شوې ده چې دواړه خیز مسلې او خصوصا د هند د انتظام لاندې کشمیر مسله د مذاکراتو د لارې هواره کړي. واضح دي وي د هند خارجه چارو وزیر سشما سوراج ویلي وو چې هند ته په دې رهداري اعتراض دی او چې کله د هند وزیر اعظم چین ته لاړو نو هغه دا خبره د چین چارواکو ته کړې وه چې کومه اقتصادي رهداري خبره تاسو کوئ هغه د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نه هم تیریږي، نو دا موږ ته نه ده منصوره. د فکر ده په 3000 کیلومتره مشتمله په دې رهداري لاسلیک د اپریل په میاشت کې د چین د صدر د دورې په موقع شوی و. دا منصوبه به د پاکستان گوادر بندرګاه د چین سینکیانګ صوبې سره تړي. په دې رهداري کې به لوی سړکونه، ریلوې نظام، کارخانې او د تیل او د ګیس د پیپونو یو لوی جال خپریږي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې نن سبا در هر بل وخت په پرتله د رسنیو بازار ګرم دی. لسکونه راډیوګانې، ورځپاڼې، تلویزیونونه او مجلې فعالیت کوي، خو د خبریالانو ژوند تل د ګواښونو سره مخ پاته سوی دی او دا مهال هم دوی د ستونزو او تهدیدونو سره مخ دي. نجیب امیر پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
زبیح الله ظاهر له تیر څه مهاله په کابل کې د شمشاد تلویزیون سره د خبریال په حیث کار کوي. دی وایي په افغانستان کې چې څوک هم د خبریال په حیث کار کولو ته زړه ښه کوي نو ورسره سم هغه ستونزې، کړاوونه او ګواښونه هم له پامه نه غورځوي چې دی ورسره د کار په ساحه کې مخ کېدای شي. دی خپله شخصي تجربه موږ سره شریکوي.
بلشک پرته چې دغه ډول ګواښونه د خبریال په کار باندې ډېره زیات اغېزه کوي، هغه ولا اغېزه به اول هغه به دی چې لکه زه یو مثال درکوم چې ما یو تحقیقي رپورټ درلوده په اداري فساد باندې. نو ما کله چې دا رپورټ مواد ترې وځای معلومات مې په یو هفته کې راټول کړي یا څلور ورځو کې، نو دا رپورټ ما نشروم، نه شو کولای چې دغه رپورټ زه نشر کړم. نو هغه دغه رپورټ په داسې بڼه باندې نشر، هغه په حقیقي بڼه باندې نشر نه شو، یعنی په داسې یو بڼه باندې نشر شو چې ډېره زیات توجه د چا نشو راجلبولی. دغه غټې غټې یا لوی اغېز امدادي تاثیرات امدادي چې یو خبریال هغه څه چې لازم دي هغه نشي کولای چې نشر کړي او ولسته وړاندې کړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه هم په خپل یو وروستي راپور کې وایي چې د ملي وحدت د حکومت پر مهال هم د خبریالانو ژوند له ګواښونو ډک دی. د یادې ادارې مشر صدیق الله توحیدی وایي د افغانستان په ټولو برخو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی.
تاوتریخوالی د خبریالانو په مقابل کې په دغه څو میاشتو کې ډېره سوې ده، او دا تاوتریخوالی د دولتي چارواکو له خوا دي، که وکیل دي، که د پولیس مسؤول دي، که د والي دي، که دغسې د ولایتي شورا اعضاوی وي.
نه یې وایي پخوا به د وسلوالو ډلو لخوا خبریالانو ته ګواښونه کېدل، خو په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو د وکیلانو لخوا هم خبریالانو ته ګواښونه شوي دي. دوی د هرات ولایت د ولایتي شورا د مشر لخوا د یوې ځایي ورځپاڼې د یو خبریال د احضارولو او ډبولو او همدارنګه د ولسي جرګې د یو غړي عاشق الله وفا لخوا د تنویر تلویزیون د مشر شیر محمد جهش په مرګ ګواښلو ته اشاره کوي، خو وفا دا تورونه ردوي او وایي
ادعای کاملا بی اساس او ناحق ده، باید په اسنادو خبرې وکړي. زما خبرې په غلطۍ سره جوړې کړي دي، خپل مطبوعات هم بی طرفه نه دي، یو اړخیز عمل کوي. د هغه خبرې بی اساس دي.
د عاشق الله وفا د دې خبرې چې خبریالان په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره د ګواښونو پلمې کوي په ځواب کې افغان ژورنالیست خپلواک صافی وایي دا خبره سمه نه ده.
هغه خبرنگاران چې په دې کال ما البته نور به بهر ته بهر تللي دي، خو مشخص څه دغه څه دې راواخلي په دې کلمه کښې دلته یو تاوتریخوالی جوړ کړی، قصدې همدې کله چې باید کړي زه بهر ته تللي د پناه اخیستو هڅه کړې، دا موارد به ډېر کم وي. او بل ډېره ډېره ضرورت ځکه هم نه کېږي چې دا د بشري حقونو فعالانو ته او د میډیا او رسنیو فعالانو خبریالانو ته ساتنه سره دې منل کېږي. یعنې د دې سره ډېر جنجال ته چې دلته یو څوک د کور دننه دومره ډکه چې ځان ته جوړه کړي چې بیا هغه بچه کړي او هغه ځان ته واچوي بلا شي هغې کښې
افغان خبریالان وایي په تیرو 13 کلونو کې حکومت د دوی د ژوند د خوندي کولو لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. په دې اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې د فرهنګي او د رسنیو د کمیسیون لغړو امان الله پیمان، فریبا احمدي کاکړ او عبدالرؤف مجروح سره د خبرو کولو هڅه وکړه، خو بریالي نه شو.
دا مشال ریډیو ده.
اوس د باجوړ ایجنسی پر لور ځو. په باجوړ ایجنسی کې د تیر حکومت لخوا درې کاله وړاندې د میډیکل کالج منصوبه اعلان شو، خو پر هغه منصوبه لا هم کار نه دی شروع شوی. ځای ولس اوس هم د دې کالج جوړولو غوښتنه کوي، ځکه له باجوړ هر کال له 11 څخه تر 30 پورې زده کوونکي میډیکل کالجونو ته د زده کړو لپاره ځي، چې زیاتره د مجبوري له کبله د خیبر پښتونخوا بهر په نورو صوبو کې زده کړې ترلاسه کوي. په دې اړه شنواز تر اگزی راپور رالېږلی دی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
درې کالونه وړاندې په تیر حکومت کې په باجوړ ایجنسی کې د میډیکل کالج منظوري ورکړې شوې وه، او د دغه غرض لپاره په ښار هډکوارټر باجوړ کې ځمکه هم بایع شوې وه، خو ولې په دغه منصوبه لا هم کار نه دی شروع کړی شوی. د کالج د جوړونې د اعلان سره د باجوړ ایجنسی په شمول د مهمندو او ځینې نور قبایلي ولس هم ډېر خوشحاله وو، چې ګنې اوس به د هغوی بچي نږدې سبق وایي، او ولس لا هم په دې تمه دی چې ګنې کالج به جوړېږي. خدا خبره څرګنده نه چې کله به جوړ شي. بصیر خان چې د باجوړ ایجنسی اوسیدونکی ډاکټر دی، او چې کوم مهال د کالج د جوړونې اعلان وشو نو هغه وخت مې هم د بصیر خان سره خبرې کړې وې چې په بلوچستان کې په یو میډیکل کالج کې د دریم کال زده کوونکی و، ولې دا سات په مردان هسپتال کې ډاکټر دی. او وی ویل
هغه وخت زه تړیر کې دا اناؤنسمنټ شو نو موږ په ډېر خوشحالي اظهار کړو چې یار باجوړ کې یو میډیکل کالج جوړ شي، او بیا کوم دلته چې کسان راځي خدارت کوټې ته راځي نو هغه کسان به هلته
سومره ځوانان او پیغلی میډیکل کالجونو ته روان دي. په هایر سیکنډری سکول ګردی کې یو استاد شیرین زاده خان وای
لکه مطلب دی چې سی په پوسټونو باندې دي، او څه چې کوم دی د ګورنمنت په سیټونو باندې دي، نو د 17 نواله د 19 نواله تر د 23 پورې دا سټوډنټان چې هر کال د دې ځای نه میډیکل کالج ته ځي.
کوم مهال چې دغه کالج منظور ورکړی شوی وو نو د باجوړ ایجنسی نه پارلماني غړی او خوندزاده چټان وو، هغه سره مې هم خبرې وکړې.
پته نه لګي چې ولې دا په کار ده، زموږ پارلمنټیرین نه په کار ده چې دا خبره په کوم پارټا سیکرټریټ سره د گورنر سره دلته فلور اف دی هاوس باندې وشته کې چې څه وجه کېدی شي چې څنګه هم ګویم سکیمونه دي چې په هغې باید لپاره نه باقاعده ځمکې اخیستې شوي، په هغې باندې پیسه خرڅ شوي ده، خو په هغې کې پیشترف نه کېږي.
او بیا مې د موجوده امن شهابالدین خان سره بیا رابطه وکړه، خو څه ځواب نه شو میلاو. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
له محمد ایجنسی څخه ځو د کورمې په لور. په کورمې ایجنسی کې د امن په نامه د کرکټ تورنمنت مقابلې پای ته رسیدلې دي. په دې تورنمنت کې د خیبر ایجنسی د اتو لوبډلو پرته د منځنی او د کوزی کورمې په کچه 50 لوبډلو برخه اخیستې وه. په 2009 کال کې د پوځي عملیاتو د شروع کېدو وروسته اول ځل دی چې د منځنی کورمې په مسوزو کې په دومره لویه کچه د کرکټ تورنمنت ترسره شو. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
پکورم ایجنسی کې امن پنامه د کرکټ ټورنامنت مقابلې سرته ورسېدې. د تریتانګ په سکول میدان باندې د ټورنامنت فائنل لوبه د درګي امندوخېلو د لوبډلو ترمنځ وشوا، چې پکې درګي 11 په یوې وکټې سره مخالف لوبډلې ته ماتې ورکړه. امندوخېلو 11 په مقرره 1200 اورونو کې شپږ نوي رنزونه د 100 وکټو په زیان جوړ کړی وو. د بریالي لوبډلې کپتان شمس الدین مشال لوډیو ته وایي په ټورنامنت کې دوی په جوش او جذبې سره ګډون وکړو، او زیاتوي چې دوی تمه لري چې دغه شان ټورنامنټونه به پر روان وخت کې هم
جوړیږي.
ټورنامنټ کې د خیبر ایجنسی د اتو لوبډلونه علاوه منځنی او د کوزی کورمې په کچه 500 لوبډلو برخه اخیستې وه. په سیمه کې یوه میاشت وړاندې شروع شوی د دغه ټورنامنټ فائنل لوبې ته د سیمې ځوانان، مشران او انتظامی چارواکونه علاوه امنیتي چارواکي هم راغلي وو. عبدالرزاق په نامه د خیبر ایجنسی یو لوبغاړی مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې د ټورنامنټ لپاره ډېر ښه انتظامات شوي، او زیاتوي چې دغه شان ټورنامنټونه په هغو ځایونو کې ممکن وي کوم ځایونو کې چې امن وي. په سیمه کې دغه ټورنامنټ د ځوانانو تنظیم د مسوزو سټوډنټ فیډریشن لخوا جوړ شوی وو. د تنظیم مشر پټان عبدالخالق مشال لوډیو ته وایي د ټورنامنټ وستلو مقصد خلکو ته تفریح موقع ورکول وو، او بل دا چې ټولو نړۍ ته دا وښودل شي چې موږ امن خوښ یو.
واضح
دی وی چې په 2009 کال کې پوځي اپریشن د شروع کېدو وروسته دغه اول ځل دی چې د منځنی کورمې په مسوزو کې په دومره لویه کچه د کرکټ ټورنمنټ وویستل شو. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
سولا راجی اس مسار مستی کر جڑی گی
جوڑ کا بخوب کے